نخوالي تیری آن خبریالان ده حکومت تر چترلاندی چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم که کومه نخواله تر سره کېږي، هوایی بریج تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه، همدغسې د سخت دریځو ډلو، خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سخت دریځو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې غواړي چې پالي کړي.
طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي. تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري، موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه اول ورځ کې هغه روښانه نه کړه چې اوس تر پاره موږ د ښځو دپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دی راله وویله چې موږ د ښځو دپاره یو اسلامي چوکاټ جوړوو چې ښځې به کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو موږ د ښځو په وړاندې یعنې کوم ممانعت نه لرو چې ښځه نشي کولی کار ته دوام ورکړي، ښځه نشي کولی چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر ارامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د ارامي له دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې لور میاشته کې ونه سوی کولی چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړې وي، یعنې چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا څلوېښتو کلونو کې چې دوی خپلې هلې ځلې کړي دي، کم حق حقوق یې ترلاسه کړي دي، هغه کاملا ډپ شو لاندې کوي. دوی هغه حقوق تر ده سره د احترام په سترګه یې ونه کتل، هغه حقوق یې نادیده ونیوي. دا چې مثلا دوی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام و، لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې په هغه کې هېڅ اسلامي چوکاټ د ښځو په وړاندې نه و. مثلا د مکتبونو بندېدل، که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدله چې د کښتهترین نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټولې ښځېنه ښځې وي، که ښځه وه که ماستر معلمه وه که مدیره وه ټوله ښځې وي، لیکن دا چې دوی د مکتب دروازې تر درو میاشتو پورې د نجونو پر مخ تړلې وه، د دې څخه د دې مقصد څه و معلومه نه شوله. هلته خو به ټولې ښځې وي، هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دوی راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او د هغه وروسته به موږ خوندې کولی شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي، دوی تر اوسه پورې هغه نه دي رامنځته کړی. او دا چې دوی بله اساسي خبره چې دوی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې، ګوري دا خبره ګرسره ناممکن دا خبره، یعنی چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راشي تاسو سره څخه نوي حقوقونه رامنځته کړي او د هغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولی شي خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې یو اساسي خبره چې د دې سره په بحثونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې مو ده، چې دوی وایي مثلا ورشي که هغه د پخوا پر کم خپل دفترو ته ځي، پوهنتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دې دوام ورکوي. موږ د ښځو څخه د ښځو ونډه په ټولنه کې د هغوی د دې د همشمول حکومت څخه موږ تعریف کوو. مثلا د دې په همشمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورټ ریاست خلاص شو، هغه ښځو کارمندانې چې تر مخه مامورین وي اوس هغوی اوس هم کولی شي هغه خپل دندې ته دوام ورکړي هم په نورو ځایو کې. همشمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست د منځه وړل شو، هلته چې د یو ښځو کار کوي یعنې د ټولنې دپاره کار کوي، دوی د همشمول حکومت څخه هم منظور هم دا دی چې ښځې هم په همشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بېرته د مامورینو په څېر کار کوي. نو دې ته موږ هیله همدا ده که دوی مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته موږ حقوق ورکړي دي، هغوی ته په همشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا د هغه له سایفای غوندې چې افغانستان داسې مېرمنو ته ضرور ضرورت لري، داسې انجونو ته ضرورت لري ټول هیواد ته هیڅ دي هیواد څخه بهر لري. زه د دې لیک سره چې دې د خوندیتوب د پاره چې دې خپل ژوند وساتي، یعنی که غواړو چې وطن هم ترکیب کې اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي هغه چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر څه ضرورت لري، باید دا ټولنه ته کار وکړي چې دا غوي څخه استفاده وکړي او هغه دې ته نه مجبوري چې هغه هم وطن پرېږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
که تاسو یادونه وکړئ چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړي کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هماغه ځای څخه خرابېده، ځکه چې ډېری پښتانه لکه څنګه چې کېرم هم یادوري وکړه، څنګه څنګه چې اغلې صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېره حد پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې د زده کړې وکړي، مکتب ته ولاړ شي، هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص بیا کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل. په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدل لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بیخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه اسونه واوسي، یعنې هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه موجود نه واوسي. دوی په لومړي کې خو داسې فکر کوي او تر ډېره پورې ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ راته ستاسو سره خپلوي دوستي نه لرو، تاسو ته پیژنو نه، یعنې هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته هغه چې زما خپل علاقه مندي و، زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ شم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وجه کې هغه زی پر رسنۍ کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بل اخره د ډیره حاصل مبارزه ورسره هم دې ځای ته ورسېدل چې هغه خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسنۍ کې کار کوي او هغه کم چوکات مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې هغه ټول وصول هغه دود دستور رایت کوي دی اول ته کار کوي. په لومړي کې خدای مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کیږي، مینس سوله ور سلاغه چې موږ وسه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډیر پرمختګ وکړو، چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوې نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات به څنګه د سر څخه شروع کړل.
اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وتړسول، هغه نجونې چې نس کولای چې لوړې زده کړې وکړي، هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپلې د شراتلونکو هلي ژوندې وساتي؟
لبد مرغه چې لارې وس ډېری کمی دي ته پام سره چې هغه ډېرې کادرونه له هېواده ووتله او هغه څه چې پاتې دي هغوی هم البته د خپل ځان او ژوند خوندیتوب لپاره غواړي چې بلاره وموندي او له هېواده ووځي، چې د هغوی په نشتون کې به زه فکر کوم چې هر یوه لاره په ټپه ودرېږي او هر یوه لاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د ښېرازۍ او بیا ځلي ودانۍ لپاره که چیرې نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هېواده وتلې دي په اسانه دي بیا بېرته ولاړ شي او له سره دې ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې پاسانه نه وي ترلاسه شوي. ټولو هغه که ماشوم و ماشومتوب یې لاسته ورکړ او تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسېد، هغه چې ځوان و نیمایي عمر ته ورسېد دغه شل کلن لاسته راوړنو ته ورسېد. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي، هغوی که بیا آسانی په دې کې ده چې اوس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمینه یې برابره شي، البته که هغوی اقتصادي اړخه یې بس پوره دي. که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کښېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده، چې خوانځي ته نشوت لای هغه انجلۍ یا هغه خزي یا هغه نارینه چې زده کړې کړي وي هغه ته بلاړه او ترغه به یو څه زده کړل، لیک لوست به زده کړل، ورو ورو به مطالعه کاوه، خپل لغه ذهنیت ته به وده ورکوه او خپل لیپوهې ته به وده ورکوه. اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دی سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي، سو دغه د زده کړې او د لیک لوست دغه تار دی اوس ونښلېږي، ځکه چې اوس په یو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یوه هیله راغوټه شوې ده او راپیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو، زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه بله پیاوړې سیاستواله ښځه واوسم. او دته ورته نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وسغه کلر په تو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کاغه خار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ زړه کې پالي، چې زه فکر کوم ک هغه لز دکرو به برخې شي دا لوی ناورین وی او ستره به انصافي به وي د هغه پاک کې او په ټوله کې د افغانستان پاک کې. افغانستان به شل کال او لس کال او څلويخ کال نه څه فکر کوم پیړی پیړی شاتګ بلری پیړی پیړی او د لدی ویره لرمه کچيري د لوړو زده کړو او ترڅنګ د خوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پوری شي، نیمایي پوری په دې معنی چې الکان دې د زده کړې حق ولري او جونې دې نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووي، مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بي وطن شوي، ځکه چې وطن مو پم د غونجونو او هلکانو چې بحث او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره، د غوی راتلونکي زموږ د یواد راتلونکي ده، نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
له تاسو څخه په مننه اوریدونکو د
تاسو مننه،
سلامات اوسئ اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی.